دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو او تصفینې یادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هېواد کې د یو پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ یې شل کاله په هېواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی سي.
د سکیخانه او اولاد د مواد خرڅې ته په غازي کې مشپه کوله. بس نشاب و چپس کنټې یې دا په ډرب و شیشاب و بس خوب نه و. ان یې 15 شپې 15 ورځې مو خوب نه دی کړی.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
پرلنننه په شپږو ولایتونو کې شوونیز مرکزونه وتړل شول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبرې وکړې. ټاکل شوی سرلننه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وخت لاندې دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د پدوینو کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانې دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي وخت لاندې دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، کندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي.
پرون په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 978 مثبتې پیښې ثبت شوې. کله هم تر اوسه په څلورویشتو ساعتونو کې دومره زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوی او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخوا ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شوالیکوټ ولسوالیو کې هم د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلول طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سیشن وی په ورځ له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبری غونډه کې وویل د کووید-19 ناروغي په لومړی مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غښتلي ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس سخته سوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 او اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کرونا وایرس د اخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کېږي چې په هند کې به په کووینونس ناروغۍ د اخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د شپږ ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځنۍ کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبري یا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل،
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د مې میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای شئ له دغه پیوستون سره یو ځای شئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیر یک شنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایی شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې مڼې ویاندې جینساکي پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جینساکي زیاته کړې چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگټن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل،
کله چې موږ ته 2014 کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2018 کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جومات او 10 مینارې جوړولو 4 وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کاوه چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیلې د ازادي رادیو پر ویبسایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورزو د خبرونې لومړنی مطلب ته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ویروس د اخته کسانو پیښې زیاتې سوي دي او دوی د همدې لپاره دا پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په 2 کې د کورونا وایرس وضعیت نسی کنټرولېدی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2 په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د امی روغتیا وزارت د دریمې څپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی، هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې یو د هغې څخه د مکاتبو او تصفین یادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو او تر څو په شپاړس ولایتو کې لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند تصفین یادونه هم خصوصي او دولتي او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د باید
د یادونه وړ ده څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دي. د عامې روغتیا وزارت خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یوه اعلامیه ورکړه او دا اعلان یې کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور اوبخې د امتحانونو ملي ادارې، د روغتیا وزارت د پریکړې هرکلی کړی ده او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا یې د درسونو وخت ضایع کېږي. له دې ډلې د غازي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضایع شوی و او اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کرونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و او ټولو خلکو ته د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړه اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3800 مشکوک کسان چې سوي وو او 900 اویا یې مثبت تشخیص شوي چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کرونا ویروس خپرېدو له پیله تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کرونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کرونا ویروس درېیمې څپې د کنټرول په خاطر د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واو موریدل ټاکل سوی د سر له ننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزي په دې اړه زما د همکار پوښتنې داستروب کړې.
دغه تصمیم چې نیول کېږي موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هېواد نقشه موږ رنګانیزي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغې کې تر یو ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنې موږ لوړ رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانیزي شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د کندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدان او سیږي چې د هوټل خو ځان هوټلونه چې دي کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم دا غوته هم یو نوی وخت ورکول شو چې یو نه خبر روس هم بندیږي. او د درې می سټي د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیول لري هغه قدم په قدم مخ پر وړاندې ځو. کچیر کتی خبرېږي نور محدودیتونه به هم په وته وځي کیږي.
الیسه سب تاسو د چمتووالی خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري. څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، مونږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نړۍ لپاره هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نو هم تشخیص کړو په هېواد کې چې آیا اې دی پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو واوریدل، هند ته ورسره چې د هیواد هم د کورونا نوې څپې سخت ځپلې دي. د هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به وروسته واوري. خو پلومړی سر کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه وو.
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانۍ په ارزښت د لمریز برېښنا د یوې شبکې کار پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې چارې د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي په خبره دغه لمریز برېښنایي شبکه چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی، د 12.2 میګاوټ لمریز برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي آژن د معلوماتو له مخې په دې شبکه کې 215 میګاوټ سولري تختې او شپږ تشتانی 200 امپیر بیټری نصب شوې دي. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 مشکاري ورځ رامسته شوې دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیکا کې د زعفرانو د کر او حاصل د لا پرختیا په هدف ټاکل شوی چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالۍ کې لس ننداریزې کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کښت ګل ټولونې اقتصادي ارزښت او پرختیا په هدف لس ننداریزې کروندې په مرکز شرنی، سروبي، جانخیل، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالۍ کې جوړې شي. ښاغلی رستمی وایي وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو محصولاتو تر څنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو پر وړاندې د څو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
او سم هند ته ورځو. په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هېواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هېواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساري ته ویلي همغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپلو 4.5 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لږته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ووده ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او دغه د افغانستان په څولو ښارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه خبرونې لري. تاسو کولی سئ چې وایې ورګي کچیرې هغه ته لاسرسی نسي کېدای نو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي راډیو پر ویبسایټ یې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ او تېرې خبرونې مو هم اورېدی سئ. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونه به وورو چې وايي له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل سوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبري پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. لږ وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپلو ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وايي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سرو مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیکه نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د قرض ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت ویل چې په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
د افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیج د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو بیا وروسته د بیلابیلو لاملونو له کبله وځنډول سوې او تر اوسه پورې هم ځنډ نه دی. په ننګرهار ولایت کې ښځینه فعالانې له افغان دولت او طالب استازو څخه د سولې خبرو د پیلېدو ترڅنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې غواړم.
دروان 2021 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جنګونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې مېرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډېدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنګ کې له ښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسدي، کوشش وکړه، خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېرې خویندې زموږه اوس هم نورې هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیره رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې د وکړي سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلوم داره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوشی، کورنی جګړې و جوړی شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگی.
خود ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نه بیوایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه یې د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میاشتې فعاله مېرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلوري د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانی، یوه ډاکټره او بله هغه یې پولیسه وه، په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ دوستانو. په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو، د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساینس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو، د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځکې نسو لیدلی، خو اوس ساینس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وارو.
ساینس پوهانو د نړۍ د توري مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې له مځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې 80 برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا ډي ای اس نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لیرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته معلومات څیړلي چې ورڅخه یوه نقشه جوړه کړي. په دې پروژه کې نږدې 30 میلیونه کهکشانونه څیړل شوي دي. دا پروژه د لندن کالج د څیړونکو په مشرۍ تطبیق شوې ده. د دې څیړنې سرڅیړونکی نیال جیفری وایي په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د آسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
په نړۍ کې مو د تورې برخې په اړه معلومات ورکړل.